جان بدانه. السلام علیکم، ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په پروان ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې همدارنګه د سیمې خلکو ویلي چې په چاریکارو ښار کې په یوه چاودنه کې نن دوه کسان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویاند فضل رحیم مسکینیار په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ماین په یوه پخوانۍ او زړه وسپنه کې پاتې وه، ځای په ځای شوی و. د سرچینو په خبره باندې چې په وژل شو او ټپیانو کې ټول ملکیان دي، د دغې پیښې په ارتباط باندې نور زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د پرونۍ اورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي دي. د ای پی خبری آژانس راپور له مخې عبیدالله بشیر د دوکانونو د سوځېدو په نتیجه کې د دوکاندارانو ته اوښتې تاوان د میلیونونو ډالرو بللی دی. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بازار کې اور ولګېد او په څو ساعتو کې د بازار ټول شیان په ایرو بدل کړل. په دغه بازار کې د موټرو پرزې، دوهم لاس موټرونه، ټایرونه او نور وسایل په عمده او پرچون ډول پلورل کېدل. تر اوسه پورې د اور د لګېدو علت نه دی څرګند شوی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو درې ورځو کې له پاکستان او ایران څخه 4233 کډوال افغانستان ته راستن شوي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغو راستنو شوو کډوالو په منځ کې 290 تنه له پاکستان او 3504 تنه له ایران ایستل شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدو چارو وزارت پر اساس دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلاو په نیمروز کې د ورېښمو پله له لارې افغانستان ته راستن شوي. ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او تقریبا هره ورځ له دواړو هیوادو سلګونه کډوال ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان په خبره هایټي په شمالي ساحل کې د مهاجرو په کښتۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي. د دې ادارې په وینا د دې بیړۍ 41 سورلۍ د هایټي د ساحلي ګارد لخوا ژغورل شوي هم دي. ویل شوي دا کښتۍ د کیپ هایټن له ساحلي ښار څخه 200 کیلومتره لرې د تورکس او کایکاس ټاپوګانو ته روانه وه. د بریتانیا دغه دوه ټاپوګان په کاریبین سمندرګي کې موقعیت لري. په بنگلاديش کې سیمایزو رسنیو خبر ورکړی چې لږ تر لږه 3 کسان د هغو مظاهرو د ځپلو په دوام کې وژل شوي چې څو ورځې وړاندې د محصلانو لخوا پخوانیو پوځیانو ته په دندو کې د ونډو د ورکولو پر ضد پیل شوي وي. رویټرز خبري آژانس پرون د خپلو خبریالانو په حواله راپور ورکړی چې پولیسو د مظاهره چانو د تیت پره کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کارولی او د بنګلاديش پلازمینه ډاکا کې په څو ځایونو کې اورونه لیدل شوي. ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې پرې شوي او د ټلویزیون خبرونې هم بندې دي. حکومت د ناکراریو د مخنیوي لپاره د پنجشنبې له ورځې د موبایل ټلیفون خدمات هم بند کړي. د بنګلاديش ورځپاڼو راپور ورکړی چې د لاریون کوونکو لخوا ډیری سړکونه بند شوي او د هیواد د ریل پټلۍ په اوږدو کې د ریل ګاډو خدمات هم درېدلي. د ډاکې د پروتومال ورځپاڼې د راپور له مخې د پنجشنبې په ورځ د بنګلاديش له 46 سیمو څخه په 40 کې د سړکونو د اعتراضونو په ترڅ کې لږ تر لږه 20 تنه وژل شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان دي. په یو بل خبر کې بیا د وژل شوو کسانو شمیر په هغه ورځ 9 تنه ښودل شوی و. رویټرز آژانس وایي د ارقام په خپلواک ډول نه شي تاییدولی او د بنګلاديش پولیسو او حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. د دغه پروګرام په سر کې به د کندهار له سپین بولدکه تاسو ته وروستي جزئیات درکړو چې هلته په پرونۍ اورلګیدنه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي.
باز محمد په دې اورلګیدنه کې د جمعې په ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړل.
له اسلام آباد به تاسو رپورټ درکړو چې هلته په څو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپی اچول شوي او یو شمېر نیول شوي دي.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیه شنه و پوره، ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت پې نه وي تېره شوې په سیستم کې، نو ته ویزه هم نشي راویستلی.
په دې اړه به تاسو ته رپورټ خپور کړو چې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. د تیرو شلو کلو په جګړې کې یو ټپي شوی افغان پوځي وایي،
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډیر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم، تنها نه یم.
د افغان باغلرونکو یا بڼوالو په ارتباط به هم تاسو ته رپورټ خپور کړو او نور مطالب هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړي.
در
دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه راځو. اول مطلب د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځیدلي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د پرونی اور په نتیجه کې لکتر لګه 2500 دوکانونه سوځیدلي. د ای پی خبری آژانس راپور لمخې عبیدالله بشیر د دوکانونو د سوځیدو په نتیجه کې دوکاندارانو ته اوښتې تاوان د میلیونونو ډالرو وباله. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بازار کې اور ولګېد او په څو ساعتو کې د بازار ټول شیان پیرو بدل کړه. په دغه بازار کې د موټرو پرزې، دوم لاس موټرونه، ټایرونه، الکترونیک وسایل په عمده او پرچون ډول پلورل کېدل. تر اوسه پورې د اور د لګېدو علت نه دی څرګند. په دې اړه باندې یو رپورټ له ویشه تاسو ته خبرو.
باز محمد په دې ور لګیدنه کې د جمعې په ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاورو او ویرو بدل شوی د موټرو پرزې پلورلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کاکړانو په نوم منډی چې د ویش په بازار هم مشهور ده د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدک او چمن زرګونه اوسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول یې د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلقو ته به حد ذات ځانونه ورشدي خپل اصلي سه مکمل الحمد الله سوار کی. نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکي. زموشتي باید الحمد الله معلومات وشي دا چې اسلام در امه تسوله
خلقو ډیر معلومات سپد شوی دي. پدې کې د خلقو د غاست نه سوله، نو پدې کې زموږ سره حکومت ډیر همکاري کوي.
دوکانداران هم دارنګ وای چې د ور د چټک خبرېدو دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډی چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړښنه لري او د تنګ کوڅو او د سړکونو پر سر د موانی ولعمله د وروژنې وسایت پر وخت سره د ورلګیدنې ځای ته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دوکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره لدې چې پولیسو ته د استوګنې قانوني اسناد خولي خو بیا یې هم کورونه تلاشي کړي او یو شمیر له ځانه سره وړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دې موضوع په تایید سره وایي هغه کسان چې وړي د ویزې ترلاسه کولو غوښتنلیکونه درلودل. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې پولیسو د افغان کډوالو د کورونو تلاشي اخیستې او یو شمیر له ځان سره وړي دي. یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نن سهار وختي پاکستانی پولیسو د دوی په وړاندې د عملیات پیل کړی دی. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د بیوله سستوګنیز ښارګوټي اوسیدونکی رحیم الله د شنبې د ورځې په سهار ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیه شنه و پوره، ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت پې نه وي تېره شوې په سیستم کې، نو ته ویزه هم نشی راویستله بایم لزان زراوی اولو ترو سایل درکم نلگیگی
دیاد خرگوطی او بلوسی دون که چه نواری نومی پراپور که واخستل شیم مداکوی سرالده چه دستوگنی قانونی اسنادی درلوده پولیسی کورتن نووتی او کوری ور تلاشی کرده دی
چهار ما شدید دروازه ها رکوبی
دیر پزور دروازه وطا کولی کلمو چه دروازه خلاص کرده چلور پینز پولیسان داری دلی و دو ویزو و پاسپورتونو پخته نیا وکده کل چه اغا مورتوار کرل ویلی تلاشی هم کهو ما ویل ویزا مدر کرده تلاشی تارتیا نشتا ویلی نا تلاشی کهو کورتن نووتل او طول کوری ولتاو
یو بل افغان کډوال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تم زه دې کې ده چې دوی ولې په دې سهار منځه عمل کې چې 15 بجې دي د افغان کډوالو کورونو ته ورننه کیږي او زورول کیږي چې دا په خپل یو ډېره لویه جفاده چې له افغان کډوالو سره کیږي
دا کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له دې اقدام وروسته په دې هیواد کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا مشر میر احمد روفي هم دا ادعا تاییدوي نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د لمانځه په وخت کې د پولیسو عملیات پیل شوي و اوس موږ یو شمیر هیوادوالي د ویزو د نه لرلو په تور چې اپلای هم کړی وه او د ویزو اخیستو ته په تمه وو ځان سره وړي دي
خو د اسلام آباد پولیسو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان حکومت د صدراعظم دفتر د روانې جولای میاشتې په 10مه اعلان وکړ چې د څه باندې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یې د 2025 کال تر جون میاشتې وغځوله خو د 80,000 آی سی سي لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک لا هم روښانه نه دی د پاکستان لنډمهاله حکومت د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغه هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لکه افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویش ساعته
په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعي غونډه وکړه د امریکا د کانګرس له لوري ټاکل شوي دغه کمیسیون 14 غړي لري او تمه کیږي تر راتلونکو 2 کلو به په افغانستان کې د امریکا د جګړې د هر اړخیزې ارزونې راپور چمتو کړي د دغه کمیسیون مشر کالین جاکسن ویلي که څه هم مسؤلیت منل د دې ارزونې مهمه موضوع ده خو په خبرې دوی کوښښ کوي له ارزونې داسې نتایج ترلاسه شي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس وي په افغانستان کې د تیرو څه باندې 2 لسیزو جګړې ځینې قربانیانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جګړو ژوند تیار کړی او اوس دوی ډېر په بېوزلي او نایلي کې شپې ورځې سبا کوي جزئیات په دغه رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو او لیات هیواده د امریکایي سرتیرو د وتلو 3 کلنۍ ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ خپله لومړنۍ استماعي غونډه وکړه که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي شریک شوي خو د ارزونې کمیسیون مشر کولن جکسن ویلي چې حساب ورکول د ارزونې کلیدي موضوع جوړوي او د دوی تمرکز به پر دې نه وي چې د چا ستاینه وکړي او چاته د ملامتۍ ګوته ونیسي بلکې غواړي له تجربو داسې یوه نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره درس شي د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د سپټمبر د 11مې له بریدونو د 2020 کال تر دوبی په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره شاوخوا 2 کاله وړاندې یو 14 کسیزه کمیسیون وټاکه چې یو کال مخکې خپلې چارې پیل کړې او تمه ده چې د خپلې ارزونې راپور د 2026 کال د اګست تر میاشتې پورې چمتو کړي دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ملي کانګرس ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر څرنګوالي جدي نیوکه کړي دي د ډونالډ ټرمپ په وینا له افغانستانه د دوی د بې پلان وټول عمله په دغه هیواد کې د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شول هغه زیاته کړي چې افغانستان اوس د وسلو پر ستر پلورونکي هیواد بدل شوی دی د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د 2 لسیزو جګړې پر مهال د ملکي او تیر جمهوریت نظام د سرتیرو سربیره 2238 امریکایي پوځیان وژل شوی او نږدې 21,000 نور ټپیان شوی دي د امریکا د 2 لسیزو جګړې اغیز پر افغانانو څو نورغانوري چې د تیر جمهوریت نظام کې پوځي وو او د ماین د 14 لکبلې د بدن غړي لاس ورکړي ازادي راډیو ته وویل جګړو ژوند تیار کړی او اوس ډیر په بیوسلی او ناهیلی کې شپې سبا کوي.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډیر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها زه نه یم، په زرهاو په لکهاو داسې ځوانان دي، داسې کورنۍ دي چې د اقتصادي او نور ستونزو نه کړیږي، او د دې وجه ټوله 13 کلنه جګړه ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د څه باندې 2 لسیزو جګړو له کبله د تیر جمهوري نظام 80,000 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې شوي، خو وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو د باسټن پانتون له لوري په یوې څېړنه کې راغلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال 250,000 ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ بیانیوکه کوي چې د ګڼو قربانیو او میلیاردونو ډالرو له مصرفېدو وروسته لا هم افغانستان له ناوړه اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې لپاره چې دوی د افغانستان په کیس پکې کې افغانان په ډېر یو بد وضعیت کې پریښودل، دوی کولای شو چې د وخت د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ یو داسې جوړجاړی وکړي چې د افغانانو په خیر وي. نن ورځ به افغانستان په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې نه و، او افغانان به له بدبختۍ او فقر سره مخامخ نه ول.
خو د امریکا اوسمهالي ولسمشر جو بایډن بیا تل د خپلې دې پریکړې ننګه کړې ده. هغه تیرونی د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې وی خبري غونډې ته وویل، د افغانستان له اشغال سره مخالف وو او کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو، هغه وخت به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلی وای. اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د می په 2مه د پاکستان په بټاباد پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د 2018 کال په اگست کې له 6 کلونو وروسته پای ته ورسید.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي وایي تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC ته د استولې لیگ جواب نه دی ترلاسه کړی. دوی وایي په دې لیگ کې د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي و چې دوی ته په جلا وطنۍ کې د کرکټ یوه لوبډله جوړه کړي. د دې لوبډلې ځینې غړي چې په استرالیا کې اوسیږي ادعا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د کرکټ بورډ ویاندم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. جزئیات له فیروزه عزیزي اورو.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي د هغې لیک د جواب پته مدي چې د ساک کال د می میاشتې په وروستیو کې د کرکټ نړیوال شورا ICC ته استولای و. دوی د دې لیک په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا نه غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې د ورته یوه لوبډله جوړه کړي تر څو په ټکو یې وکولای سي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوالي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. د دې لوبډلې د ځینو غړو په خبره د مهال د افغانستان د نجونو د کرکټ 14 پخوانی لوبغاړي په استرالیا کې میشتي دي. له دې ډلې صوفی یوسفزی ازادي راډیو موبایل
فیران کوم رسپانس خاص ما پس از طرف ICC نگرفتیم.
موږ تر اوسه د ICC لوري کوم ځانګړی جواب نه دی ترلاسه کړی. خو د ICC لوري د استرالیا پر دولت، د استرالیا پر کرکټ بورډ مستقیم فشار راغلی څو موږ ته ووایي چې موږ څه پلان لرو او دوی یې موږ ته برابر کړي. مثلا که موږ ځمکه ترې وغواړو چې په کې لوبې وکړو، خپلو کې یو لیګ جوړ کړو، دا هغه پلانونه دي چې کار پرې روان دی، خو سلسله نه یې تر اوسه نه دي منلي.
آغلی یوسفزی ادا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي او په خبره یې دوی ترې کومه هیله هم نه لري، او پر ځای یې د استرالیا د کرکټ بورډ احتمالي همکاریو ته هیله مندې دي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې لوبغاړې صوفی یوسفزی ټینګار وکړ چې دوی په استرالیا کې د یوې لوبډلې د جوړولو پلان لري چې وکولای سي نور هلته میشت افغان کډوال هم پکې وروزي. له دې سره کرکټ پو نور عالم فرید وایي حکومتونه باید ورزش له سیاسته لرې وساتي او په افغانستان کې د کرکټ او نور ورزشونو لپاره انجنونو ته اجازه ورکړي.
که حکومتونه باید ملتونه جوړ کړي، باید ورزش د سیاست سره نښته نه وي،
دا کله څنګه چې ځوانان حق لري همدارنګه موږ خويندې هم حق لري چې په اسلامي جامعه کې او هغه ته دا زمينه جوړه کی که هغه کرکټ یو که هر ورزشي ځکه دا د یو ملت د هغوی حق ده مسلم حق ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه ورځو کې د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې افغان نجونو د کرکټ لوبډلې ځای تش دی. دا جام د جمعې په ورځ د جولای په 19 د اتو لوبډلو په ګډون پیل سو. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا یوازینی دایمي غړی هیواد دی چې د کرکټ خزینه لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا ICC تل ټینګار کوي چې د دې شورا ټول په ځانګړې توګه دایمي غړي هیوادونه باید د کرکټ خزینه لوبډلې هم ولري او په خپل هیواد کې د کرکټ لوبې د ودې لپاره هڅې وکړي. د شورا وړاندې ویلي و چې په قطر کې له طالب چارواکو سره کتلي و او طالبانو ورسره د کرکټ د خزینه لوبډلې د ملاتړ ژمنه کړې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره یې په لیدنه کې ویلي و چې د کرکټ له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د خزینه لوبډلې په اړه به دوی په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پرېکړه وکړي. مخکې بیا حریر چمتو چې دا مهال د سویډن په کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې د جوړېدو په صورت کې دا حمله واله ده چې د خپل هیواد د کرکټ په ملي لوبډله کې ولوبیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو له کاندید ډانلډ ټرمپ سره خبري کړي. زیلنسکی په دې ټلیفوني تماس کې له اوکرين سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ستاینه کړې. ټرمپ له زیلنسکی سره خپلې خبرې خورا ښې بللې. جزئیات له عصمت څاروانه ورو.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د جمهوری پال ګوند له کاندید ډانلډ ټرمپ سره په تلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې له روسیې سره د تلپاتې سولې په اړه د خبرو لپاره له یو بل سره مخامخ وبیني. زیلنسکی دا خبره نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. زیلنسکی په خپل ټویټ کې ټینګار کړی چې اوکراین به تل د روسیې په وړاندې د خپلې وړتیا په پیاوړتیا کې د متحدو ایالاتونو د مرستې ستاینه وکوي. د همداراز کښلی چې د اوکراین پر ښارونو او کلیو د روسیې بریدونه هر ورځ دوام لري. پر اوکراین د روسیې له یرغله چې له کبله یې د دواړو خواوو لسګونه زره کسان ووژل شول 9 میاشتې وسی. روسیه دا مهال د اوکراین شاوخوا 10% خاوره په ولکه کې لري. ډونالډ ټرمپ هم د اوکراین له ولسمشر سره خبرې یو خورا ښه تماس وباله او ژمنه یې وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به د خبرو اترو له لارې پای ته ورسوي. ښاغلی ټرمپ ویلی دی که چیرې د نومبر د 15 نیټې انتخابات وګټي نو د اوکراین جګړه به حتی مخکې له دې چې په جنوري کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې واک ترلاسه کړي پای ته ورسوي. د دا هم ویلی دی چې که هغه مهال چې روسیې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې اوکراین ته سرتیری لیږل ولسمشر وای نو جګړه به نه وای شوې. د امریکا په انتخاباتو کې د جمهوری پالو نوماند په خپل ټولنیز شبکه ټروت یا حقیقت کې په یو پوسټ کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه به نړۍ ته سوله راوړي او هغه جګړه به پای ته ورسوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی دی. ټرمپ زیاته کړه دواړه خواوې کولی شي پر یوې داسې موافقې خبرې وکړي چې جګړه پای ته ورسوي او سوکالۍ ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ او زیلنسکی په داسې حال کې خبرې کړې چې د ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو د احتمال په اړه په کیف او نورو اروپایي پلازمینو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د استازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړیو چې له ټرمپ سره نږدې اړیکې لري اوکراین ته د بایډن د 1.5 میلیارد ډالرو مرسته 2 میاشتې وځنډوله چې له کبله یې اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخامخ شول. ځینې کارپوهان وایي په اوکراین کې د مهماتو کمښت له روسیې سره مرسته وکړه چې ځمکني ځواکونه یې پرمختګونه وکړي.
ازادي راډیو په افغانستان کې وشمیر بغلرون کې وای حاصلات ډیر شوی خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې د غیواد کې د جوس فابریکې خاوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي څو دغه محصولات خراب نشي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیر الله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته یې پام ونه شي نو ټولې میوې به یې له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه ده هرات بسیار خرابه چون میوه
همزمان ده هرات ده میوه بازار دیر خراب ده دکه چه میوه پا یه وقت لسه کیگه پا بازار نده او ده میوه ده دیر مکه اون مقبرا سری خونه نه مگ ده فابریکو لخواندار بسیار بکره که اون چه نکرم گل سره رسی مکره.
د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غواړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوونه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خسارات او تاوان نه لري سي او هم به د یو جوس بازار ته دی ارزشي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوي د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوه غزلات ډیر ښه و او په ځانګړي ډول د لوبیا زردالو خټکی او ان ډولو حاصلات د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جسم د تولید د کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانه په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټې او وړې کارخانه دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي. نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري وکړي.
د خاغلی علي کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالر پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړي دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي رادیو سره شریکي کړي او د حل غوښتنه کړي ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د علمان ولایت مجول سوالی زسته سر په ژغیس پیغام کی اما نو زما دغه پیغام دی در لور پوه چرواکو شخصا د علمان ولایت مسولین تور ورسېږم. نو د په علمان ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه به میتریک شوبې په لاس کې دی یا د میتریک کار کوي نو دغه یو څه ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناختوي یا سره پیژني یا څه وابسته ولري نو دغه کسانو کار ژر د ژر خلاصوي. هغه وابسته و شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناسب او تورته ناسوي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د دبا متریک ته شوبو په سره ورسي. دلته شپو ټلو کې شپې هم پکې پر دوی نه لري چې برته کوټه ولاړ شي. ځینو جایدادونو اعلان شو چې دغه صفات دي به سرپرسته. دا زما پیغام چې دی تور ورسي چې دی ژر د ژر پر دوی نه کې بشاره ولي او دغه کس کار یې پله د مخ کې چې هغه هیڅ وسوتوان نه لري د دې ته چې دی وایسته پیدا کی. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو او ریډون کو کرکون ټول سلام نو وړاندې کوم رسانه کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه نو خبر داسې ده چې اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلی دي او کوم خلک چې داسې دي او د خدای پاک جنتو په نصیب کې او ژوندو ته د خدای پاک صبر ورکي نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای د سيتي خلکو اقتصاد ضعیف ده ډیر او بل کوم خلک چې په بسګروي اخته دي حکوم څه شي دي کړلې یاغه هم لمن زولا شنو خلک ډیر سخت نورین سره مخ دي بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر شوی دي ډیر توانونه لیدلې دي دغه د وجه څخه دي بارانو دي وخت بارانو دي وجه څخه نو په کار دا ده چې حکومت باید دې تجدید پام وکړي او دغه خلکو سره توانونه رسیدلې دي او ته باید مرسته وغوښرو کې او بدبختانه چې دلته په غزنی کې حکومت توانونه خلکو ترسیدلې دي بیا په خاص توګه کوچانو ته لغوسره کوم مرسته نه دي